پاکستان په تیر دوه کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدماتو په صادراتو کې نوښتې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیر دوه کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالر په ارزښت توکي او خدماتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلې دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبې کې راغلي دواړو خواوو د قرغزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 1,000 افغان کډوال له خوشې شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخ جمال پرون چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې له نیول او زندانی کېدو وروسته دوی ته سپارل شوي دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخ جمال په خبره راخوشه شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزنی، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندانی کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشت د حکومت کابینې په دې هېواد کې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نښودلو په شرط ویلي پوځ په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د عوامي نېشنل ګوند عملیات غندلې او د درېدو غوښتنې کړې ده. د عملیات چې وړ مورز د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د دوی په ټکو د ترهګرو د لمنځوړو په مخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس هغې د باجوړ په مومندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوځ په ډزو کې د اووم ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبنن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډل ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډله کې وتلی ستوری رحمن الله ګربز او په مونهنګانو لوبډله کې وتلی ستوری عصمت الله عمرزی نن یو بل پر وړاندې لوبیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات مومنه قدرمنه او ګلالی زده کوونکو زبرشتان غفار تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زما د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولی نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو ځکون کوم مخکې لدین چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې لته تاسو ټول خوږه وګللی ځکون کو څخه یو کوچنی هلا ورسول لرم. درنو ځکون کو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپل ځنون سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کتابچو کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته هم کاری وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړي، بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رازو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن وو او د امیر غیاث الدین لور وو، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دی. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې وو، هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و؟ د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهرشاد جومات په خپله ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه ګوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهرشاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهرشاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهرشاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوس کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهرشاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهرشاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شر بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شر بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې مېرمن ګوهر شر بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شر بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاه جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شر بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاه جومات دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د مېرمن ګوهرشاه بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاه بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاه بیگم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاه بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غلاسم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمنډیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تنوي. تر نو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکونکو، لمنډیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زکون کو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مرو تاسو لوست د مېرمن ګوهرشاه بیگم او د مېرمن ګوهرشاه بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهرشاه بیگم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن درس پښه او د کیک ډول سره زده کی، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکړئ چې پراتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه و. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډیره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډیر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توخی نومېده چې سلطان ملخي توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توخی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پر نیکه په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکو نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقوقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکو نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، او بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده، ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول دی کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښلی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیټه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده. او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دی او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زکونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولئ او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوئ. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مې ورسره زده کړې اوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي میلما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې زه له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلګي ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي وودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاته وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسولي دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ جاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سې خوندې هم ولې چې دی به تلې موټر کې تلې ورتلې، دی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه ته وایا، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سم دی لاړ سي، تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدې مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې. تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه، خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکوم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخپله قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه تاسو چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبر چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکمه، اما خبره کېږي ډېرې خوند چې شو خاله کله لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلي، کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزادي به کې، بیا به یا د فامیل نه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوز ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدای چې ډېر مشکل و بابا، چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل نه خو مشکل و، د فامیل نه خو مشکل و چې ته اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلي، نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی، ولې نور مه وایه؟ تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم، بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ته ما ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم، زابل ولایت کې هم په خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېره حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي، خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچه کې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېره حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېره حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکړي دی دپاره یو شرماواره خبره ده، دی دپاره یو تانهدار خبره ده، دی دپاره یو تانه او پیغور دی، دی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا په نجلۍ باندې تاسې ولور اخلئ او دا لږ کور باید نجلۍ ته جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیز برابروي؟ د رسم رواج په اړه راته ووایي.
که زه درته ووایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې دی ولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی ولرونه تر 15 لکه 18 لکه 1 لک افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې د هغه 15 لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسو څه کوي؟ په بخښنې سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي بیا نجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کوي څه ورباندې؟
ما درته ویلي که نه فرق لري اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي مثال که طلا ده یا او د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو 15 لکه 14 لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال 4 لکه افغانۍ 3 لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې، هغه دی د ډېر عمر د پاره دی مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي، چونه که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی هم په نجونو کوي باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ونه
یعنی زه به یې قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زبر حرکت کوم خبر ته کوم باندې در لکه وند راخسته دی ول وره کیسه در لکه فانی په ماغه کی ماغه مخفل پلاس کی چې مزو ما غن پی وکم انی حقیقت خبر راسی په همدو کی سرا سرا پلار جان می را تر سره ک ته چې ما غشتل واخله ما ته چې ما په زړه ماغه می اخیسته دی
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موضوعګان استادی خدام فرق کوي انده سمو نو سوې لچې دایم بټول هم د سنجونه چی مثال اغه جونه چې مثال پیسې زیات وي اخي یوغي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چی مثال پیسې وانخلي هغه دی قدر وي او انده سی یو څه استادی او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فاملونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی انده سی انسانان کې فرق دی فاملونو کې دغه په هاوي کې هم فرق دی داس فاملونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داس فاملونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلای نو سو ویلای چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اش چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوند یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه قورمه چې دا دغه د دې هغه ډېر رواجي قصاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې چې دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاس راسي د دې په هر ودونو کې حرم المستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا یې نه وي بس د یماغه مهمانه ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې نه وي یا کې دې شي ډېر کم وي
اډله خوشبختانه مور زابل ولایت چې دایې ډېر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کاری هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر شي پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استاد کوله او شفقانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي به تاسو دي بخښ کې ده زنه نه بخښ مثال زنه نه کریمونه شامپوګانی ټول به تاسو دي وسایل چې مثال یو خور یو زنه نه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند دا سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر هغه پورې زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، یا چون په انلاین توګه یا خو ډېری خوند سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنایی نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره حده پورې ستا دی، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبله کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، زه کوم داسې کېناستل او نامیده کېدل شکار نه دی. له هماغه وخت ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرست هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه وي، اقتصاد خراب ده، یا ډېری خوندې یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څه نه ویلې، موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو یعنې تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی وي تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت ته وګورو، په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی شي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین شوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین شوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت ته، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي، یعنې مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي نه، هره ورځ د ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنی لري، که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسې، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاته کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نا امیده کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي. او هیڅ وخت هم د خپل در نه امید نه سي دوی باید دائم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سي سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړي. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړي.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی زڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و ده جانان ایام بی کندی بردی دلک مزدل دل خان ایام با کندی بردی دل مزدل دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اس پہ سامان دو ماسی پو
پایی بسر یک دقیقه اختشا بی لالا جوایر ما خدم دانه یونگه اختشا بی لالا جوایر ما خدم دانه یونگه کابه داغت با برما دل را تجانان یونگه کندی بردی دل ما جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیدکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا دم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کناچم خوگی گی یا باز زنیم چه پی توبا داغت با مرم دل با ری جانان نیم بی کندی بردی دلک مازدان با دل خو نیم بی کندی بردی دلی مرا غزدان با دل خو نیم بی کندی بردی دلک مازدان